ازادي رادیو ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. دا خبرونه از نوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. و پوری چې افغان ولسمشر اشرف غنی او ورسره مل پلاوی د امریکا له ولسمشر جو بایدن او نور چارواکو سره د لیدو په هدف تیر شپه کابل او واشنگتن ته روان شو. په دې سفر کې به پر کومو مسایلو ډیر تمرکز کیږي؟
لویه برخه پر دې ورګرځ شي د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوې پړاو پیلېږي.
د افغانستان روان وضعیت په کتو دا چې دغه سفر څومره مهم دی د چارو له یو کتون کې سره مو مرکه کړې ده.
ډیر اساس وخت دی، افغانستان د ډیرو ستونزو سره مخامخ دی، اما په عین زمان کې امریکا د افغانستان سره د متحد پایش پاتې دی.
افغان خزی د ولسمشر غنی او ولسمشر بایدن په کتنه کې په سوله کې د خزو د حقونو او د دوی د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کوي.
دا ځکه ډیر مهم د سیدی کولای سي په واقعي بڼه باندې د افغانستان او د زوریدلو خوندو هغه واقعي غږ الته پورته کوي.
له ولسمشر اشرف غنی سره په مل پلاوي کې د دولت د سولې د مرکز پلاوي دوه خزینه غړي هم شامل دي. په ننګرهار کې یو شمېر مېرمنې بیا د جګړې پر خېلو خوا او غږ کوي چې سوله وکړي. په سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې ایرانی چارواکي د اټومي تړون پر سر له نړیوالو سره په خبرو کې د ډیر پرمختګ خبر ورکوي. خو لومړی ستاسو پام رابولو د دې سات مهمو خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. سپینه مڼۍ وایي سره له دې چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو له لورې تاوتریخوالی زیات شوی، خو په دې هیواد کې پر میشتو امریکایي ځواکونو حملې نه دي زیاتې شوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو لورو غږ کړی چې نړیوالو بشري حقونو ته درناوی وکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي تور پورې کړ چې د دې ګوند ایالتي مشر عثمان کاکړ وژل شوی دی. بشپړ خبرونه. سپینه مانی وای سره له دې چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو له لوري تاوتریخوالی زیات شوی، خو په دې هیواد کې پر میشتو امریکایي ځواکونو حملې نه دي زیات شوي. د سپینه مانی وای اند جن ساکی پرون چهارشنبه په واشنگتن کې په یو خبری کانفرنس کې وویل پر افغان ځواکونو او افغان حکومت د تیر کال په نسبت حملې زیات شوي، خو نه یې لیدلې چې د 2020 کال د فبروري له میاشتې راهیسې پر امریکایي پوځیانو او نورو امریکایي اهدافو حملې زیات شوي وي. په هغه تړون کې چې تیر کال فبروري په نه وشتمه د طالبانو او امریکا ترمنځ شوی، طالبانو ژمنه کړې چې پر امریکایي ځواکونو او د دې هیواد پر نورو ګټو به حملې نه کوي، خو کله چې د شوي تړون له مخې له دې هیواد د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر له ټاکلې نیټې یعنې د مئی له لومړۍ نیټې د سپتمبر 11 ته وځنډول شو، طالبانو ګواښ کړی و چې پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو د حملو د نه کولو ضمانت نه شي کولی. د یو بل خبر لمخې د امریکا د پوځ لوی درس جنرال مارک ملي وایي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر مختګونه او د دې هیواد امنیتي وضعیت له نږدې څاري. نوموړي چې پرونی د امریکا د کانګرس یوې غونډې ته څرګندونې کولې وویل چې له 419 ولسوالیو څخه د 1 ولسوالیو مرکزونه طالبانو نیولي او زیاته کړه چې دا چې طالبان وایي په وروستیو دو میاشتو کې په لسګونو ولسوالۍ نیولي دا درسته نه ده، ځکه د ده په وینا طالبانو تیر کال مخکې له دې چې امریکا له افغانستانه د ځواکونو د وتلو بهیر پیل کړي په 16 ولسوالیو کنټرول درلود. جنرال ملي دغه راز ویلي چې له دغو پرمختګونو سره سره طالبان تر اوسه نه دي بریالي شوي چې د کوم ولایت مرکز ونیسي. د امریکا دفاع وزیر لوید استن چې د کانګرس ورته استمایه غونډې ته څرګندونې کولې وویل چې د طالبانو دغو پرمختګونو له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو بهیر نه دی مختل کړی. هغه زیاته کړه دوی اوس پر دې تمرکز لري چې له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو بهیر په خوندي او مسؤلانه ډول بشپړ کړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر چې د مئی له لومړۍ نیټې راهیسې پیل شوی د سپتمبر تر 11 به بشپړ شي. ترکی رسنۍ خبر ورکوي چې نن به یو امریکایي پلاوی ترکیې ته لاړ شي او د هیواد له چارواکو سره به پر دې خبرې وکړي چې ترکی ځواکونه په کابل کې د نړیوال هوایي ډګر د سنبالېدو لپاره پاتې شي که نه. ترکیه وړاندیز کړی دی چې له افغانستان له ټولو بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته به د کابل د هوایي ډګر چارې سمبالوي او امنیت به ساتي. د ترکیه دفاع وزیر هولوسی اکار پرون وویل چې هیواد به افغانستان ته نور سرتیری په کابل کې د نړیوال هوایي ډګر د ساتنې لپاره ونه لیږي. هغه زیاته کړه دا هیواد په اوس وخت کې 1500 سرتیری هلته لري او هغه څه چې مهم دي دا دی چې آیا دغه ځواکونه هلته د کابل د هوایي ډګر د ساتلو لپاره پاتې شي که څنګه. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په سیاسي، اقتصادي او تجارتي برخو کې له افغانستان سره همکاري او ژمن دی او دغه هدفونو لپاره د سولې د خبرو بریالیتوب مهم دی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر او دغه هیواد صدر اعظم مرستیال شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی دا خبرې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزیر تیرونی له رویټرز خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي چې د سولې د خبرو هدف دا دی چې د افغانستان حکومت او طالبان اوربند وکړي او د افغانستان د راتلونکي په اړه یې اجماع ته سره ورسیږي، خو د نږدې نه میاشتو په ترڅ کې د سولې په خبرو کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کیږي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ژغورنې ادارې په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو لورو غږ کړی دی چې نړیوالو بشري حقونو ته درناوی وکړي او پرې نږدي چې ماشومانو او ښوونځیو ته زیان واوړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ژغورنې ادارې سیب د چلډرن پرون وروسته تر دې دا غوښتنه په یو بیان کې وکړه چې په ننګرهار کې د هوا نیوه مرمۍ وچاودېد او شپږ ماشومان یې ټپیان کړل. سیب د چلډرن تیره میاشت د کندهار په یوې ولسوالۍ کې 15 وران ښوونځي وموندل چې له عمله یې نږدې 28,000 ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي او په فاریاب کې هغه ښوونځی هم د سېشنبې په ورځ په مرمیو ولګېد چې دې محسې مرسته ورسره کوله. سیب د چلډرن په خپل بیان کې ویلي چې ټولې ډلې باید د ماشومانو او ښوونځیو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي او له ماشومانو سره نه احتیاط د راتلونکې هیلې او بشري نسل بربادول دي. د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي تور پورې کل چې د ګوند ایالتي مشر عثمان کاکړ وژل شوی دی. ښاغلی اڅکزي دا خبره پرون د بلوچستان په مسلم باغ کې د عثمان کاکړ د جنازې د مراسمو په مهال وکړه.
عثمان خان په ناجوړی نه دی مړ. عثمان خان د ناجوړی په دوران کې د سرزورم شوی دی، جبر شوی دی، ځکه دې کام دا اعلان کړی دی چې زما
خاغلی اسک زید پاکستان استخباراتی ادارې تورن کړ چې د عثمان کاکړ په وژلو کې لاس لري او زیاته کړ چې کاکړ په مشرانو جرګه کې دا خبره کړې و چې د ته خبرداري ورکړل شوې ده چې د پښتنو د حقونو د دفاع له خبرو لاس واخلي. عثمان کاکړ تیرونه په خپل کور کې بي سده شو، بیا روختون ته انتقال شو او د دوشنبه په ورځ د شپېتو کلونو په عمر وفات شو. ډاکټرانو څرګنده کړې ده چې د عثمان کاکړ د سر چپې خوا ضربه لیدلې و. د بلوچستان د حکومت ویان میرزیا لانګو ویلې دي عثمان کاکړ په طبي ډول وفات شوې ده. او نیوزیلند د ټیسټ کرکټ د نړیوال جام اتل شو. د 15 ورځنۍ لوبې د انګلستان په سوټ په ساوت امتن کې د باران له امله شپږ ورځې ونیولې. نیوزیلند په دې پایلوبه کې تیره ورځ هند ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کده او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په دوهمنی مای کې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه مهیره وې ده اساسي بشري حقوقونه او ژوند په شی بو کې. خو رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د وجکپوري پلاوی په مشرۍ له کابل واشنگتن ته روان شو. تمه ده چې سبا جمعه د امریکا د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې په افغانستان کې جګړې تیز شوې دي او د ځینو راپورونو له مخې طالبانو په دې وروستیو 2 ورځو کې په لسګونو ولسوالۍ نیولې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله عبدالله تیر شپه واشنگتن ته د دوه ورځنی سفر په مخ روان شول، څو د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن او یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې وکړې. په دې سفر کې افغان ولسمشر سره د لومړی مرستیال امر الله صالح، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب او یو شمېر نور جګپوري چارواکي ملګرتیا کوي. ارګ په یو بیان کې څرګنده کړې ده چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د کانګرس لغړیو او یو شمېر نورو امریکایي چارواکو سره د افغانستان او امریکا د اړیکو د نوي فصل په باب خبرې وکړي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس دواخان مینپال په دې حق له ازادي راډیو ته توضیح ورکړه.
د افغانستان جمهور رئیس په دې سفر کې د امریکا د متحده ایالاتو له جمهور رئیس او نورو مقامات سره مجلسونه ولري، او د مجلسونو لویه برخه پر دې ورګرځي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو نوې پړاو پیلېږي. په دې برخه کې اقتصادي همکاري، د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو اوږدمهاله حمایت، د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا او د افغانستان د حکومت مشارکت.
بل لورته د ملي مصالحه علي شورا وایي چې په واشنگتن کې به د خبرو اصلي ټکی د افغانستان د سولې بهیر وي. جګپوري افغان پلاوی په داس وخت کې واشنگتن ته روان دی چې طالبانو په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په شمال او جنوب کې یو شمېر ولسوالۍ نیولې دي، او په ځینو سیمو کې عام خلک د طالبانو پر ضد پاڅېدلې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته د ولسمشر غني د امریکا له سفر سره مخالفت ښکاره کړ او وی ویل
د سفرونو په اړه نو سفرونه خو کیږي، مخکې هم شوې دي او بیا به هم کیږي. البته هر هغه ګام چې هغه زموږ د ولس او زموږ د هیواد د ازادۍ او د استقلال او د ولس د ملي منافع سره په ټکر کې وي، هغه زموږ ولس ته قابل قبول نه دی، افغانستان اسلامي امارات قابل قبول دی.
سپین مانی ویلی دی چې د افغانستان د دې جګپوري پلاوي سفر د دواړو هیوادو ترمنځ د دوامدار مشارکت نقشه ده. د امریکا د دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي ازادي راډیو ته د افغان پلاوي د سفر د اهدافو په اړه وویل.
اول دا چې څنګه کولای شي چې په دغه قواو له وتلو وروسته امریکا د افغانستان د قواو سره د حکومت سره سره پر څر ډول په څو شرایطو سره هم مستند. دوهم دا چې د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره کوم کارونه باید وشي، او په عین زمان کې افغانستان کې د سیاسي اتحاد رامنځته کېدو لپاره کوم توصیه کوم کارونه وکړي.
د افغان ولسمشر د امریکا د سفر په اړه سپین مړی په خبري کې اعلامیه کې ویلي دي چې امریکا به د افغانانو ترڅنګ وي، څو ډاډه شي چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي واشنگتن د افغان سولې د بهیر ملاتړ ته ادامه ورکوي، او د افغانستان ټول جهاتونه د سولې په خبرو کې د رښتونی مشارکت لپاره هڅوي څو دا شخړې ختم شي.
و امر ویل چې افغان ولسمشر اشرف غنی د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله ورسره ملګری هيته پرون وخت له کابل واشنگتن ته روان شو. دغه پلاوی په واشنگتن کې البته په سپینه مانی کې له ولسمشر جو بایدن سره وګوري، او دغه راز له نورو چارواکو سره لیدنې کتنې هم په پام کې دي. د دې سفر د اهمیت په اړه اجمل ان د افغانستان د کورنیو چارو لپخوانی وزیر او په واشنگتن کې په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد له علي احمد جلالي سره مرکه کړې ده.
ولسمشر اشرف غنی داسې مهال واشنگتن ته سفر کوي چې لیوی خوا پر لپسې په افغانستان کې دیننه ولسوالۍ سقوط کوي، لا بل خوانه د سولې خبرې په ټپه درېدلې حالت کې دي، او په عین حال کې په څو میاشتو کې لا افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل بشپړیږي. په داسې یو وخت کې د افغان حکومت د دغه هیئت له سفر څخه تمه کیدای شي.
د اساس وخت افغانستان د ډیرو ستونزو سره مخامخ دی، اما په عین زمان کې امریکا د افغانستان سره د متحد پایش پاتې دی. امریکا او افغانستان حکومت ستراتیژي شراکت کوي دی، او په عین زمان کې کله چې په دوحه کې طالبانو سره موافقه وشوه د امریکا، په عین زمان کې اعلامیه چې د افغانستان حکومت سره نشر شوه، په عین ورځ هغه وژمن شوی وش د افغانستان د حکومت سره به مرسته کوي، او په عین زمان کې به د افغانستان حکومت د افغانستان د خلکو د نماینده په حیث منل شوی دی. نو ځکه امریکا په دغه وخت کې د افغانستان یو متحد دی او د کومک کولی شي د افغانستان سره ممکن ده په دې برخه کې خبرې وشي.
جلالي صاحب، طالبانو سره د سولې په موضوع کې په ځانګړې توګه د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې کومه هوکړه چې وشوه، پاره کې افغان حکومت د سیډیر راضی نخکاری، همدارنګه دوه پټ سندونه شته چې تر اوسه پورې د افغان چارواکو په حواله دوی لمنسپانګ نه دي خبر چې په دې سندونو کې څه شې دي. یعنی دا سې شکونه شته چې خای امریکا افغان حکومت د افغانستان دی یو استازي دولت په توګه دی مجبوریت په خاطر باندې شاید سر ور سره خوځي، خو په نه حال کې ل طالبانو سره يم چې کومه هوکړه کړې د پاغي کې يم داسې زیني نه خني خانيشتل ک طالبان چې دی یو جلا لوري یا یو مهم طرف په توګه مني. آیا تاسو وسمم داسې فکر کوي چې افغان حکومت ته به امریکا بشپړ غم لاثړ چې ژمنې شبي دي په ستراتیژیک تړون کې په نورو تړونونو کې ورکی؟
البته دی دوهی موافقه د سولې موافقه نه ده، بلکې یو وسیله ده د دې لپاره چې زمينه د افغانستان د حکومت طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره آماده کړي. او په هغه وخت کې ما خپل مقالو کې لیکل دي چې لوی اشتباه دا و چې په طالبانو باندې باور وشو. طالبان هغه څه چې وعده یې کړې وې اوبو یې په ځای نه کړلې، او طالبان فقط نه له خارجي ترګرو سره روابط وشلول او نه د موافقه د نه د افغانستان حکومت سره د خبرو د پاره په تعهد سره کېنستل، نه علاقه وښودله او جنگ ته دوام ورکړ. نو ځکه ما لیکلي وو چې د قواو وتل باید په شرایطو باندې مشروط شي، مګر دا کار ونه شو. د افغانستان د مطالعې ډله چې وه هغه معنا پیشنهاد کړی وو چې طالبان باندې اعتماد نشي کېدلی ځکه تر اوسه پورې خپل غژمنې نه دي په ځای کړي، نو ځکه د قواو وتل باید په شرایطو مربوط چې دا کار ونه شو. طالبان له دغه استفاده کوي. طالبان ځکه خبرو ته نه کېني چې فکر کوي چې قواو د وتلو نه وروسته به دوی بهتر شرایط ولري د مذاکرې یا د جنګ له لارې. مګر په عین زمان کې دا خبره هم موجوده ده چې هغه مخفي شان چې تاسو ورته اشاره کوئ دا معنا نه لري، ځکه په هغه موافقو کې چې له طالبانو سره یې کړی ده دا ویل شوی دی چې طالبان چې د امریکا حکومت یې د امارت پیس نه پیژني، اما د افغانستان حکومت یې د افغانستان د حکومت پیس پیژندلی دی.
جلالي صاحب، د تاسو فکر باندې اوسنیو شرایطو او حالاتو ته په پام افغان حکومت دا اوس چې موږ ګورو له ستونزمنو شرایطو سره مخ کې دی، پرله پسې ولسوالۍ له لاسه ورکوي، امریکایان څه کولی شي له افغان حکومت سره او افغان حکومت ترې څه غواړي؟ دقیق راته ووایي په کومو برخو کې اوس مرسته کولی شي او څه توقع تنه حکومت افغانستان حکومت به ولري؟
خبره په دې کې ده چې امریکي تعهد چې کړی دی دا ده چې د افغانستان د امنیتي قواو سره به خپلې مرستې ته مالي مرستو ته دوام ورکوي، د افغانستان وسلوالو قواو د روزنې او د اکمال دپاره به ژمنې کوي. اما دا په هغه صورت کې ده چې د افغانستان حکومت موجود وي. که افغانستان حکومت موجود وي نو دا مسایل هیڅ معنا نه ورکوي. دا شرایط چې اوس رامنځته شوي دي دقتا منځ نه دي راغلي. دا فقط د په تېرو وختو کې اشتباهګانې ډېرې شوي دي. طالبان له دغو اشتباهانو استفاده کوي. که د قوتو له نظره وګوري طالبانو د افغانستان د حکومت دی یا د امنیتي قواو له نظره وګوري طالبان دومره لاس بر نه دی، مګر منتها د افغانستان د حکومت د افغانستان د امنیتي قواو له اشتباهګانو نه له خلاو نه استفاده کوي او د کمزورتیانو استفاده کوي. دا تر یو وخت پورې کار کولای شي. دا به ولسوالۍ سقوط کې مو دی. ولسوالۍ سقوط معنا نه ده چې حتما دا به مکزي او بلاغه به خارونه هم نشي. په افغانستان کې طالبان څوک نه پوهی نه امارت غواړي. یوازنۍ دولت چې ورسره کومک کوي پاکستان دی. باقي ټوله دنیا نه غواړي چې امارت، حتی که دوی ډېر ځایونه وهم نیسي خپله مشروعیت لاس ورکوي او بالاخره په انزوا کې پاتې کیږي. نو ځکه د جنګ لاره د دوی دپاره د فتح لاره نه ده. په نتیجه کې د افغانستان د حکومت د موسسات چې دي د دنیا لخوا تعهد شوی چې ورسره کومک وکړي، موادغه وکړي، هم حمایت یې کړي. شاید په دې سفر کې درې مسلې وڅېړل شي. د حکومت سره اول دا چې څنګه کولای شي چې په دې قواو له وتلو وروسته د امریکا د افغانستان د قواو سره د حکومت سره په څه ډول په څو شرایطو سره مرسته وکړي او څه رقم مرسته وکړي. دوهم دا چې د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره کوم کارونه باید وشي. او په عین زمان کې د اوسنیو د افغانستان کې د سیاسي اتحاد رامنځته کېدو لپاره کومې توصیې کوم کارونه پکار دي؟ شاید د ټولې مسایل باندې خبرې.
جلالي صاحب، تاسو په افغانستان کې د کورنیو چارو وزیر پاتې شوي، په امریکا کې هم اوږده موده هلته پاتې شوي، د امریکې په سیاستونو متحقق او څېړنې کړي. د تاسو فکر دغه د دوو ولس مشرانو د ډونالډ ټرمپ او د بایډن لیدلوري د افغانستان په اړه څومره توپیر لري؟ خپل دغه بایډن اوس په افغانستان کې څه غواړي؟ داسې تاسو څه درکوي چې د دې څه په لټه دی په افغانستان؟
خپل بایډن لدی او کلو ریسه هله هغه وخت چې د جمهور رئیس مرستیال وو په دې عقیده و چې د جنگ باید پای ته ورسول شي. په هغه وخت کې د دې استدلال دا و چې هغه هدف چې امریکا غوښتل چې ترلاسه کړي په افغانستان کې هغه ترلاسه شوی دی. القاعده ماته شوې ده مشه له منځه تللې ده نو ځکه اوس ځاتي د دې لازم نه ده چې د امریکا قوی هلته پاتې شي او اوس عین فکر لري او اوس منتهی وایي چې د القاعده او یا د ترګرو چې هر چیرته وي یو په مقابل کې دوه تغییر راغلي دي اول ترګر تر په افغانستان او پاکستان کې نه دي بلکې په ټول دنیا کې تد شوي دي نو ځکه یو لوی استراتیجي جهانی استراتیجي ورته پکار ده نه منطقوي یا محلي او دوهم دا چې د ټکنالوژي لحاظ دومره پیشرفتونه انکشافات راغلي دي چې کیدای شي بې د حضور د قواونه هم د ترګرو سره مبارزه وشي بنابراین د امریکي حکومت چې دا و چې د افغانستان بیا ترګره پرې حمله وکړي یا په متحدین حمله وکړي هغه ترسره شوی دی او یا که په آینده کې دا خطر پیښیږي دور امکانات شته چې هغو مقابلې مقابله وکړي دا هدف دی د اوسنۍ ادارې
واشنگتن ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د مل پلاوي د سفر په اړه د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر او د واشنگتن په دفاعي پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مرکه وه.
د ازادي رادیو خبري ساعت
په افغانستان کې خزو د حقونو یو شمیر فعالان د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د افغان مشرانو په کتنه کې د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د سولې په خبرو او سولې کې د خزو د حقونو او د دوی د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کوي. له افغان ولسمشر اشرف غنی او مل پلاوي سره په دې سفر کې د افغانستان د دولت د سولې د مرکزي پلاوي دوه خزینه غړي هم برخه لري. نور په دې رپورت کې
په افغانستان کې د خزو د حقونو یو شمیر فعالین امریکا ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغان پلاوي سفر او د هغه هیواد له جمهور رئیس او مشرانو سره لیدنه له اهمیت ډکه بولي. دوی د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د سولې په خبرو او په سولې کې د خزو د حقونو او د دوی د لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار کوي. په ناروی کې د افغانستان مخکنی سفیر شکریا بارکزی وای باید د افغان ځواکونو د مدیریت په اړه خبرې وشي، مدیریت مشترک شي، څو دغه هیواد بیا د ترهګرو په پناځای بدل نشي. اغلی بارکزی وای دغه شان د امریکا او افغانستان ترمن د ستراتیژیکي هوکړې ګډو ګټو او د خزو او بشر د حقونو د خوندیتوب په اړه هم باید خبرې وشي.
د افغانستان خلک او مخصوصا د افغانستان خزه د دواړو طرفونو نه هم د افغانستان د پلاوی نه او هم د امریکا نه دا غواړي چې په افغانستان کې د هغه سولې لپاره هلې ځلې وشي چې په هغه کې عدالت رعایت شي، په هغه کې د افغانستان د خلکو حقونه خوندي وساتل شي، په هغه کې د افغانستان د خلکو اداره یې چې د غی په واسطه باندې خپل سیاسي سرنوشت وټاکي. همدارنګه د دې ټولو شیانو ترڅنګ باید په افغانستان کې د خزو او بشري حقوقو ته پاملرنه وشي.
هغه لپاره ځای وایي چې جګړه نور هم پسې وګدیږي باید افغان خزو ته دا ډاډ ورکړل شي چې دوی به ګواخیږي نه، ترور کیږي نه او خوانځي به پر مخ نه تړل کیږي. تاکل شوی چې د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ افغان پلاوی د جمعې په ورځ د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن په رسمي بلنه له نوموړي سره په امریکا کې وګوري. د افغانستان جمهوریت ریاست مخکې ویلي چې دغه سفر هدف د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا او د مرستو پر دوام خبرې اترې او بحثونه دي. د افغانستان د سولې د مرکزي پلاوي غړي شریف زرمتی وایي چې امریکا ته په تلونکي پلاوي کې د سولې د مرکزي پلاوي دوه تنه غړي اغلی فاطمه ګیلانی او حبیبه سرابی هم شامل دي.
د افغانستان د مذاکرې د پلاوي دوه خوندې په دې ناسته کې ګډون لري. د ځکه ډیر مهم د سوي کولای سي په واقعي بڼه باندې د افغانستان د خوندو د زوريدل خوندو د افغانستان د قربانيانو د کورنیو د شهیدانو د کورنیو هغه واقعي غږ التپورته کوي.
د یادونه د چپدی روسیو کې په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي په شدت سره افغان میرمنې د سولې د احتمالي هوکړې او د طالبانو پر اتاک سره د خپل حقوقو او لاسراوړنو د خوندیتوب اندېښنې اخیستي. دا په داسې حال کې چې طالبانو تیر ورځ په خپل اعلامیه کې د خزو د حقوقو د خوندیتوب او دوی ته د درنوي خبره کړی ده. او افغان حکومت هم تل دا ډاډ ورکړی چې د سولې په خبرو کې به د دوی په حقونو او لاسته راوړنو معامله نه کیږي او ساتل کیږي. به
یو شی ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادۍ په چپو کې اونیس پروګرام کې واشنگتن ته د افغان ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د پلاوی د سفر موضوع څېړو. دا چې دا سفر به د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې چې د وسلوالو طالبانو له لوري حملې زیاتې شوې دي د افغانستان د دولت لپاره څه لاسته راوړنې ولري، تاسو هم کولی شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ او په دې اړه خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره مطرح کړئ، او هم که پوښتنه لرئ له میلمنو یې چې دې خبرونې ته رابولو مطرح کولی شئ. بیا هم په افغانستان کې د نامنویو په موضوع کې تمکیږو. په ننګرهار کې یو شمېر مېرمنې په هیواد کې وروستیو مخ په زیاتېدونکو جګړو او ناامنیو ته اندېښمنې دي. دوی انتقاد کوي چې د جګړو دواړو لورو پرته له دې چې د خلکو ژوند ته پام وکړي د اوربند او سولې پر ځای جګړو ته زور ورکړی دی. دغو مېرمنو ویلي که د جنګ کېلې خواوې د خبرو پر میز یوې سولهییزې هوکړې ته ونه رسېږي او وضعیت همداسې پاتې شي نو یو بشري ناورین به رامنځته شي. نور په دې رپورټ کې
نسیمه د لغمان د لنګار ولسوالۍ اوسیدونکې ده، کومه چې دغه تل وروستۍ او ناکراری او ترې کور کلی کروندې او ژوند پاتې کړي او د ننګرهار مرکز جلال آباد کې د خپلې خور په کور کې اوسېدو ته مجبوره کړې ده. نسیمه چې د راتلونکي لپاره ډیر اندېښمنه ده، د جنگ لښکېلو خوا غواړي چې وینه تویدنه ودروي او د دې په شان زرګونه کورنیو ته چې د جګړو له امله بې ځایه شوي دي خپل کور کلي ته د بیرته ګرځېدو زمینه برابره کړي.
خدای ته دې وګوري، خدای روي ته دې که طالبان رونه دي، هغه هم زما د تره زوی ده، هغه هم زما د ماما زوی ده. خدای ته دې وګوري که طالب ده که دولت د صلح دي، که موږ صلح غواړو، موږ نور له دې جنګ او له دې غنه په تنګ راغلي یاسو. ان هله اوس موږ خپله له لغمان نه بې کډه شوي یاسو، کور نه لرو، سرپرست نه لرو،
لنګ غوا مې د ورور ځان سره راوستل په پردی کور کې پراته یم. مقدسه سالارزی په ننګرهار کې و مدني فعال ده. دا په افغانستان کې روانه جګړه پردی بولی او په دې باور ده چې د روانې جګړې ګټه نورو خو ځانې یوازې افغانانو ته رسیږي. سالارزی وایي هغه خلک چې جګړه کوي باید خپل دوست او دښمن وپیژني او د افغانستان په جګړه کې ډیره قرباني عام خلک ورکوي.
په دغه وختونو کې په ډیری ولایتونو کې جګړه زور اخیسته او زمونږ هر ورځ بیګنا افغانان وژل کیږي. موږ غوښتنه د جګړې د خپل غاړو څخه دا ده، نور باید جګړې ته د پایچکې کېږي، نور د پردي خبرو ته باید غوږ ونه نیسي، د غشته ستونزې باید خبرو لارې حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر یو کال په ډیره موده کې څو ځلې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې لپاره مخامخ غونډې کړي چې له هر یوې سره یې د افغانانو هیلې تړلې وي، خو تر ننه یې داسې پایله نه ده ورکړې چې جګړه د مهار او د سولې څرک دې ولیدل شي، بلکې ورسره په نږدې ټول هیواد کې چاودنو، وژنو، بریدونو او مخامخ نښتو زور اخیسته چې د ملکیانو په ګډون پکې افغان حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلو او زیانونو خبرونه ورکړل شوي دي. همدې وضعیت ننګرهار میشتې مېرمنې ناهیلې او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې کړې دي. د جلال آباد اوسیدونکي او د ښځو د برخې فعاله سنا نورینی وګه کوي چې ګوندې ښکېلې خواوې د سولې اراده نه لري او په خبره یې چې د سولې په نوم ناستو کې وخت تیروي او جګړو ته پلمې لټوي.
دا یو بانه ده چې تاسو جوړوي، دا به مطلب خبره ده تاسو چې د سولې خبره ته غاړه یې خیده، تاسو کله آلته ځې، کله دلته ځې، کله دلته ځې، د سولې خبره دي، د سولې غونډې دي، دا ټول نو خو چې تاسو کوي دي نو څه لپاره کوي چې جګړه ته مو زور ورکړی دی.
ننګرهار میشتې ښځې په داسې حال کې د جګړې د درېدو غوښتنه کوي چې د اوس لپاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي او ګڼو افغانانو یې د چټکتیا او په پیله کې د اوربند او سولې غوښتنه کړې ده.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوې وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هیروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې یوه نړیواله موضوع هم لرو، د ایران د اټومي تړون پر سر. په ویانا کې د وروستیو خبرو له حاله مو هم خبرو، خو اوس په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. سپینمنې وایي سره له دې چې په افغانستان کې د وسلو والو طالبانو له لوري تاوتریخوالی زیات شوی، خو په دې هیواد کې پر میشتو امریکایي ځواکونو حملې نه دي زیاتې شوي. د سپینمنې وایاند جن ساکي پرون چهارشنبه په واشنگټن کې په یو خبري کانفرانس کې وویل پر افغان ځواکونو او افغان حکومت د تیر کال په نسبت حملې زیاتې شوي، خو نه یې لیدلې چې د 2000 کال د فبروري له میاشتې راهیسې د پر امریکایي پوځیانو او نورو امریکایي اهدافو حملې زیاتې شوي وي. د امریکا د پوځ لوی درسي جنرال مارک میلی وایي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر مختګونه او د هیواد امنیتي وضعیت له نږدې څاري. نوموړي چې پرون د امریکا د کانګرس یوې غونډې ته څرګندونه کولې وویل چې له 1400 څخه د یو اتیا مرکزونه طالبانو نیولي، او زیاته کړه دا چې طالبان وایي په وروستیو دو میاشتو کې په لسګونو ولسوالۍ نیولي دا درسته نه ده، ځکه د په وینا طالبانو تیر کال مخکې له دې چې امریکا له افغانستان د ځواکونو د وتلو بهیر پیل کړي په شپېتو ولسوالیو کنټرول درلود. ترکیه د سنۍ خبر ورکوي چې نن به یو امریکایي پلاوی ترکیه ته ولاړ شي او د دې هیواد له چارواکو سره به پر دې خبرې وکړي چې ترکیه ځواکونه په کابل کې د نړیوال هوایي ډګر د سمبالیدو لپاره هلته پات شي که څنګه. د ترکیه دفاع وزیر هولسی اکار پرون وویل هیواد به افغانستان ته نور سرتیری وانستوي، ځکه چې د په وینا هلته اوس د دې هیواد 1500 سرتیری میشته. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په سیاسي، اقتصادي او تجارتي برخو کې له افغانستان سره همکاري ته ژمن دی او د دې هدفونو لپاره د سولې خبرو بریالیتوب مهم دی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونه پرون له خپل افغان ساري د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ژغورنې ادارې یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو لورو غږ کړی دی چې نړیوالو بشري حقونو ته درناوی وکړي او پرې نږدې چې ماشومانو او خونځو ته زیان واوړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي تور پورې کلچري د ګوند ایالتي مشر عثمان کاکړ وژل شوی دی. ښاغلی اڅکزي دا خبره پروند بلوچستان په مسلم باغ کې د عثمان کاکړ د جنازې د مراسمو په محل وکړه. عثمان کاکړ تیرونه په خپل کور کې بې سده شو، بیا روغتون ته انتقال شو او د دوشنبه پورې د شپېتو کلونو په عمر وفات شو. او نیوزیلند ټیسټ کرکټ د نړیوال جام اتل شو. د 15 ورځې لوبې د انګلستان په ساوت امپټن کې د باران له امله شپږ ورځې ونیولې. کوم غوښتي وي دا نور خبرونه به هم کولای شي ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی اکام. مخکې دې چې د ازادي رادیو دوونیزو خبرونو ته ورورسیږي، اوسی و سیمه ایزو نړیواله موضوع راخلو. ایرانی چارواکي د اټومي تړون پر سر له نړیوالو سره په خبرو کې ډیر پرمختګ خبر ورکوي. دا خبرې له نږدې دریو میاشتو راهیسې د اوتریش په پلازمینه ویانا کې روان دي او روانونه وروسته تر دې وزن دي چې د ایران د ولسمشری په انتخاباتو کې سخت دریزه ابراهیم رئیسی بریالی شو. تفصیل په دې راپور کې
د ایران ولسمشر حسن روحانی چې د کار دورې پای ته رسیدلې ده وایي د تهران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو مخته اصلي خندونه هوار شوې دي، خو جرمني او فرانسه وایي چې ځینې موانع شته. حسن روحانی دا خبرې پروند کابینې په غونډه کې وکړې او بل لور ته نورو جګپوړو ایرانی چارواکو په دې خبرو کې چې له اپریل راهیسې په ویانا کې د ایران، روسیې، چین، بریتانیا، جرمنی او اروپا ټولنې د اساسو ترمنځ روانې دي او واشنگتن په غیر حضوري ډول برخه پکې اخیستې ده د پرمختګ خبر ورکړی دی. د روحانی د دفتر رئیس محمود وایزی ویلي دي چې واشنگتن په اصولو کې تر زرو د ډیرو بندیزونو لری کېدو سره موافقه کړې ده. د په وینا د هغه بندیزونه دي چې درې کاله مخکې د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ له اټومي تړون څخه بهر شو او دا بندیزونه یې ولګول. ایرانی رسنیو د وایزی په وینا خبر ورکړی دی چې موافقه شوې ده چې د بیمې، تیلو او د بیړیو په واسطه د موادو د انتقال په برخو کې بندیزونه لري شي. وایزی زیاته کړه چې د اوس لپاره بحثونه پر دې کېږي چې پاتې کوم بندیزونه له اټومي تړون سره مرتبط دي او کوم تر 2015 کال مخکې لګیدلی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان د اکشن بی پورس ویلی وو چې لا هم د بندیزونو د لری کېدو لپاره او د ایران له لوري د اټومي تړون د شمنو د ترسره کولو لپاره د پام وړ واټن شته. امریکایي پلاوی په ویانا کې د خبرو ځای ته نږدې حضور لري. د اروپای ټولنې پلاوی د دواړو لورو ترمنځ منځګړی توپ کوي. د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ د اټومي تړون پر سر د بیا موافقې خبرو وروستی دور د رواني اونۍ یک شنبه یعنی دوی ورځې وروسته تر دې وځنډید چې په ایران کې انتخابات وشول او بنسټپاله ابراهیم رئیسی پکې بریالی شو. خو رئیسی ویلی دی چې دی هیله مند دی چې د اټومي تړون پر سر خبرې مخکې تر دې پای ته ورسیږي او موافقه وشي چې اوسنی حکومت په واک کې وي. تمه ده چې د اګست په میاشت کې رئیسی د روحاني ځای ونیسي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا ونی د روغتیا په حق خبرې کوو. وا بوري چې د روغتیا حق څه ده، لا چاپیریال سره څاړي کلري، د روغتیا د حق ضروري عناصر کوم دي او په دې برخه کې کوم ننګونې شته چې باید حل شي. د خبرونې ملمه مهم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د څنګ مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت ده. سیرت صاحب تاسو په پیل کې خرغلاس وایم چې پیل له دې ځای راوکو چې د روغتیا حق د ژوند له حق سره څه تړاو لري او په دې اړه څه ویل شوی دی؟
په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. الله عز وجلال په خپل کتاب کې د ژوند اهمیت بیان کړی دی. همدغسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پنځه شیان د انسان په ژوند کې هغه مهم ګڼي. یو صحت دی مخکې د مرض، یعنی د ژوند او د صحت تر مابین ډیر نږدې اړیکې دي. یو د بل نه جدا ناممکن دی. ژوند په صحت تاثیر لري، صحت په ژوند تاثیر لري، نو بنان مجازات ډیر مشکل دی او دغه د ژوند ساتنه په فردي لحاظ شخص تم د مسؤلیت متوجه دی، ځکه دا هغه با ارزښ یو بخنه ده چې الله انسانانو ته دغه ژوند وربخلی دی او دغه د ژوند ساتنه د دې د روغتیایي حالت په دولت مکلفیت دی. یعنی ام په فردي شکل باندې د انسانانو د مکلفیت چې خپله توجه پاملرنه خپل روغتیایي حالت ته وکړي، او هم په دولتي بڼه باندې د دولت مکلفیت د وجایب دی چې د اتباع او د روغتیایي حالت جدي پاملرنه جدي پاملرنه وکړي.
د روغتیا د حق په اړه که غږیږو، دغه حق کوم اړخونه لري؟ یعنی داسې مشخص اړخونه شته دي چې هغه ته باید اشاره وشي؟
بله، اړخونه ډیر زیات دي. د جنین د حالت نه چې د الله عزوجلال د دې ځوان او د صحت پر رابطه باندې توجه کړی ده، تر تولد پورې، ترغو تر مرګ پورې مختلف تړاوونه لري. آرامش دی چې آرام باید ووسیږي، د دوا د لحاظه باید صحیح دوا اخیستي، د څښاک لاغنه باید ښه وخوري، د مضریاتو شیانو نه انسان منع کړی چې دا صحت ته ضرر لري. بس په دې اساس باندې موږ وایسو چې په دې کم وخت ستاسې کې هغه ابعاد مختلف د دې روغتیایي حالت که موږ رانغړو په دې کم وخت کې، نو وخت نیول کیږي. بنان ډیر مهم ضروري اصول دي چې د روغتیا لپاره قوانین او اسلامي دستورات دته اشاره کړې ده چې باید دغه روغتیایي حالت د انسان د تنفس نه، د هوا نه، د ډوډۍ نه، د اوبو نه، د چاپیریال نه، د ناست و ولاړ نه، د ازدحام نه لریوالی، د کثافت نه لریوالی، یعنی هر هغه مضره شی چې د انسان صحت تا روغتیا تا ضرر رسی، دی دیگه طولون اجتناب او در نسو قلم بانده یا پا دی کم وقتی مونگی ساب کن چی یا دو ادری وقت دی زیقیت پا اساس بانده دغا موارد دی چی روغتیا او صحت پوری دیر قط اثر لری.
دا صحت حق لچاپیریال سر چاڑی کل لری، یعنی مکوسو گورو که خوصن پا کابل خار که هوا چی دا ککڑا دا دیر خلک ناروغان کری، حتی دا سرپورن هم چې د مرګونو سبب شوی. نو که په دې اړه وغږیږو چې دا دواړه اړخونه څه اړیکه سره لري او څنګه کیدای شي دغه هوا چې اوس ککړه ده دا داسې شي چې هغه د انسان صحت ته پکې ضرر ونه رسیږي؟
لکه څنګه چې ما مخکې عرض وکړ محترمه، چې د جنین چې هغه د مور په ګیډه کې دی، هغه د مور د ګیډې چاپیریال هم جنین ته ډیر اثر گزار دی، د ده د ژوند او د ده صحت په رابطه. او بیا خو چاپیریال پرېږده چې یو مهم اړخ د ژوند هغه پاک چاپیریال دی. متاسفانه نن سبا چې د کابل په رسنیو کې ستاسې له طریقه او د نورو محترمو له طریقه چې کله دا حالت لیدل کیږي ډیر د افسوس ځای دی چې دولت په اوله کې د دې چاپیریال د ساتنې په رابطه هیڅ تجویز هیڅ تدبیر ونه نیوه. د کابل دغه نننۍ وازه چې 1 میلیونه تقریبا انسانان پکې اوسیږي، دغه خپل نفس جمعیت په چاپیریال ته نقص کوي، ځکه د دوی دغه تنفس هوای ګرځېدلې خوراکې څښاکې مثال د قانون عدم رعایت دا خپل یو غټ اثر کوي. دا یو علت دا دی. دویم علت دا دی خپل سری آبادیان دلته په کابل کې چې په خپل سر یې ډېر شهرکونه جوړ سول، ډېر بلند منزلونه جوړ سول، ډېر حمامونه جوړ سول. نو بناءً په ځمی کې دغه بې کیفیته واردات د سوخت چې هغه څه په وسایطو کې څه په بلند منزلونو کې په کورو کې د ده تجویز دولت ونه نیو، د آبادۍ تجویز یې ونه نیو. متاسفانه په میلیاردها ډالر د ملک ته راغلله، د برق شتون کم دی چې نشته ده. بعد په داسې یو پرجمعیته ښار کې اول خو د برق سیستم معیار وای، ټولو کورونو ته برق لوی، درې میاشتې هغه مصارف چې په لرګیو په ډبرو باندې کیږي هغه د برق په تنزیل باندې خلکو ته دا زمینه مساعده کړې چې ترو خلک د برق نه استفاده کړی ولی د برق قیمت یوې خوا دی، خلکو ته رسېدی د برق نسته ده. په کابل کې بوټې نسته ده، شین ځای نسته ده، جمعیت زیات دی. نو دغه اساس چې چاپیریال تهدید سوی دی چې متاسفانه د روغتیایي مراکزو پر راپور سره چې ډیر کسان چې هغه کسانی چې هغه اقتصادی ضعف لري چې هغه مونږ تقریبا اویا فیصد ته دغه فیصدي هغه کې رسیږي، نو ټول دغه تهدید او د ورځې لس کسه چاپیریال وزنی، جنګ له بلې خوا وزنی، دغه د صحت خو هغه د الله یو غټ نعمت چې انسان ته وربخلي، دغه ژوند چې له الله سره لاړشي دا خو بیرته ادا کېدای نسی کنه. ډاکټر نه بودی له بلې خوا، بې کیفیته دوا دی له بلې خوا. نن سبا که تاسو وګورئ په سلهاو دغه شرکتونه دي چې راجستر نه دي، بې کیفیته دوا وردی، فقط هغه ته هغه پیسې مهمې دي، د یو چا ژوند ورته مهم نه دی. نو دولت په د ژوند په ټولو برخو کې دغه اساسي چې هغه د قرآن و د سنتو نه د قوانینو نه د نړیوال او داخلي قوانینو چې ده ته ارزښت ورکړی دی، دغه خلکو دغه ارزښت نادیدی وګاڼه. او بالاخره نن سبا دا دی چې دغه کابل پایتخت ټول وګړي تهدید کړي دي، د تهدید لاندې دي. که دې ته دولت جدي توجه ونه کړي او دغه نن سبا دا کوم اقدامات شروع کړي موږ ستایو، ولی کاشکې دا همداسې مسلسل ووسیږي، پایدار ووسیږي.
تاسو د قانون خبره وکړه، په قوانینو کې د انسان د صحت د تامین په اړه څه ویل شوي؟
راځو د اساسي قانون ته چې هلته هم په درویستمه ماده کې ذکر سوی چې ژوند یو د الله له طرفه داسې یو بخونکی نعمت دی چې دا نعمت ډیر باقیمته با ارزشه دی. او همدغسې د نړیوال قوانینو د جهانی اعلامیې په اساس باندې هم په درېمه ماده کې د صراحت د ژوند ته توجه ژوند ته ذکر سوې ده. پس داسې خلاصه چې راټول کو د اسلامي دستورو د وضعي قوانینو او د نړیوالو قوانینو په اساس دغه ژوند ډیر با ارزشه با اهمیته دی. چون ما مخکې تذکر وکړ چې مونږه روغتیایی مراکز ډیر کم لرو، اما هغه مراکز هغه وخت کې د داود خان په وخت کې یو ولایت منظور سوی دی هماغه روغتي مرکز لرو نوی د نفوس په اساس احصایګيري وسی باید روغتيایي ډاکټر صحی ډاکټر وي اطفال او توي زنانه او توي متخصص وي هغه بدبختانه په دې ملک نسته به هر حال بې کیفیت دوا ده نو دغه موارد دي چې روغتیا د تهدید لاندې ده او زه امیدوار دیم چې چارواکي د دې لپاره جدي پاملرنه وکړي د احصایه دې ورته شمیره ورکړي وزارت روغتیا وزارت او دغه محترم وزارت باید د انسانانو په نفوس باندې روغتیایي مراکز ورته جوړ کړي ډاکټران توظیف سي با کیفیت دوا راوارد سي موږ په هر اړخ کې ته مشکل لرو
ډیره زه تمنا درنو اوریدونکو دا واده دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلیونه ښه وخت ولري
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړی دا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری با دی کهونه
ارغا هست بایی تکره هست بایی تبا پا دیوان سپریگی سهار سهار با پا دیوان منده وی با دیر روزایو گی
درانو دوستانو سلامونه می اومنی کلمو پا ودونو که لزوم او ناوی سره خاردور یا شهرگشتی کدی؟
توتال از خطر باقی بالا پیری داشت باقی بالا که می دوره ور کرده دی بیا غسلی دی کرغیه بندی کرغیه تالتا مو دوره ور کرده دی برس کورتا را خی
آیا پا کلیو او باندو که هم زوم او ناوی ده واده ده مراسم و پا آخر که لی دوستانو سره پچه کردی؟
ده موز منطقو که ده وخ رواجو پا ده بانی با کجاوی جولی کری یو خواه ناوی سپره یو خواه یا دفاخی یا اندروری یا بلا قریبه دریاوی دول داشم و سره و حلکه دل راغه کلی پور به دا بدرګه کوله دغه ریواج و
نن امدا موضوع چیرو له ازادي رادیو سره وسی قدر من اردوکو واده کول په انساني ټولنه کې یو طبیعي چاره ده د اسلام دین هم په مغو لومړیو کې هر بالغ وګړي ته د نکاح کولو امر کړی دی د وخت په تیریدلو سره نکاح په واده بدل شو او رسمونه او رواجونه هم ورزفه شول د افغانستان د هر ولایت هر سیمه خای ځانته د واده کول بیل بیل دودونه او رواجونه ولري چې یو دودی هم د ناوې د وړلو پر وخت خار داور یا شهرګشتی ده شهرګشتی لکه نومنه چې ښکاری معمولا په خارونو کې کیږي تاریخ پوهان وایي چې د واده په آخر کې ناوې او زوم ته چکر ورکول د امیر عبدالرحمن خان له وخت څخه رواج دی نور معلومات د علوم اکاډمۍ علمی غړي عاطفه نورستانی راکوي
عبدالرحمن خان له دورې نه را دی خو باب موجود و چې د واده نوروز ته به ناوې د شارګشت په نامه په و یا وسیله کې چې په خوا دوی وای چې ګاډۍ و یا فرزند حتی په موټرو کې هم ناوې کې ناستله د خپل نږدې خپلوانو سره خاوند به و یو څه ډېر نږدې مثلا خواښي یا اندرور یا لیور له دوی سره به دا د شارګشت په نامه شاوخوا به دا ګرځول کېدله د زیارتونو ته به دا وړل کېدله مثلا شاید شمشیری ولی زیارت ته به وړل کېدله یا فرزند شاه شهید زیارت ته د تبرک په خاطر د دې په خاطر چې دوی نوی ژوند په خیر او په خوشحالۍ شروع شي په نیکمرغۍ شروع شي دغه شګوم د خلکو سره و په دې کې یو بل شګوم هم اوریدلی دی چې دوی فکر کوي چې د خپله د ناوې قدم یا پل ډیر دروند دی او دې ته باید وینه وشي ځکه چې دا خیر او خیرات کوی شي چې مصیبتونه د بلا او د دې شان مخنیوی کوي دغه انګیرنه هم د خلکو سره موجوده وه
کله چې د ناوې ورور د ناوې ملا پشنه ټوټه وتړي زوم د ناوې لاس نیسي او په ګلپوش موټر کې کینی مخکې تر دې چې د کور په خوا روان شي نو خار داور حتمی ګڼي ناوې شنو ځایونو زیارتونو او غونډیو ته بیایي 50 کلن نورخان وایي چې خار داور یا شرګشتي هم په امن او سوله کې خوند کوي
شیشې نه توپک را ایستلې ټکان کول دغه اوس رواج دود دغه شی سوي دي مخکې به یو ټک به وسو هغه مغه د شکاری توپک څه هغه خالي دارو چره به وسې اوس خو زده لفقات راکټ ترار څه پوری ل خلکو سره تیار په کورو په پراتې دی وسته دی هر څه ټکونه دی موټران دی سره ولبل مخته کیږي بیخی او جسم جوړ کړی داس نه لکه یو واده په شان باندې.
نور خان دناوی دیوړل پر وخت خپل سیمه کې دیغه دودونو کې سهم کوي چې د دوی په نظر منلي او د ډیر خلکو خوښ دي. د زیاتوی کله چې واده خلاص شي شرګشتي هم وشي، بیا چې ناوی د خسر کور ته لمړی قدم ودی دلته بیا نور جالب دودونه وي. ناوی له ډیرو وادو وروسته له موټر نه راښکته کیږي، په دروازه کې میخ یا کوکا ټک وهي او دې ته ورته نور دودونه پالي.
د غوراوال چې برغلی وو د غوراواله سید سناوی بیا ځان سره وړه دوه خلکو به دلې نه خوستله ټوپک باندې څاغ نه کبه ونه وستله تروغ پر بناوی نه ورته تسلیمه ولا سدیل ځان سره وړي وای دا یو دود پکې کله به نه خو وستله به بناوی ورته ورکول او سدیل ځان سره به ولا وخ وخ د مخ منت کو کې د وخ رواجو په دې باندې به کی جاوی جوړ کړي یو خواته نه وس پره یو خواته یا خوخي یا ضروري یا بل څه قریبې دا یې سپاره بیا هغه یو نفر کرایه ولای وخ هغه صرف هغه عمر تر لاس نه ولای وخ نور خلک ټول پیاده به وسره تلو دریاوی ډول دا شام به وسره وهل کېدل تر هغه کلی پور به دا بدرګه کوله دغه ریواج و ناوی وخ نه کوزوله بیا به دا نه کته کېدل نه دې ته به یو شی ومنل یا کور یا سر زر یا یو بل شی به دا شی ورته د دې په نامو کړل واده به ورته ورکړه بیا به د وښ نه را کوزاس بیا چې کله به کور ته ورسوله د اروپا سر به میخ ټکوه د دې ترانو دود یو څه ورېږي هغه نم دا به ورکول دا به شاده وردول چې د روزي پراخيږي سره کم ده یو دود د رواج ول کې اوس خو خالد موټرانو مسابقې
د کابل اوسیدونکو جمال به وای چې په خو وختونو کې به ناوې پاس اوخ یا هم ډولۍ کې وړل کېدله بیا چې موټر را پیدا شول نو هر څوک په دې هڅه کې شول چې تر ټولو قیمته او نوای ماډل موټر ګل پوش کړي. د نوموړي په وینا ووس په ودونو کې د شارګشت پر وخت د موټر سم مسابقه وي یا ولبل نه ګران بیا موټر راولي.
خو شارګشت وجود نه درلودي په ډولۍ کې به ورځ څلور نفر خسر د کوره عامل ته چې به ورلې کله بیا بیا اس بیا آسان بیا شر داسې ګلان پر وزړول بس به ورله غناوی پکنه ول مختبې زمو ورل بیا کوړه شارګشت هغه وخت نو وس هم نسته پاتراپ کې دا کیسه بعض خلک کی شوقن د شوق لپاره کې کنه نو ضرور نه دی وس خو شرایط به خید دی کنه دی ګل پوشه کې بیا نو ګرځي داسې دوره ورکې چې نه کې تی بیا سم سي دا نه یو د زوم د دوار دوه درې موټر په پسې چې نه کې ساتيري وو دا الکانو کې وس پیلنداري واج دی خو دا کیسه نه به مثال دا ورانی سوټه لته تر باغ بالا پیر داست باغ بالا کې مو دوره ور کړې بیا غسلې کرغي باندې کرغي تاسو مو دوره ور کړې برته کور ته راغلی
د خور داور پر وخت موټر پېښکان بیا غ ټولنی زستون زده چې د واده خوخي په غمړوي و وشت کلن جمشید وای ځوانانو سره چې مشران په موټر کې نیوي د خپل سر په بدل هم د ناوی د موټر شا نه پریږدي
پېښکان خو تاسو وی چې ځوانانو خپل کې غد ناوی راول لري وای چې موټر چې وسره وی ډریوري وای چې نو باید زمخ کې وسم باید د ناوی موټر پسې یازه وسم شاو موټر پسې د نو غد ځوانانو خپل یو خپل غوړی غد ذهني دا څه ولا غشوي دي چې باید ناوی موټر پسې باید منګو وسو او باید مخ کې وسو شاو ته باید یو سنا سخکاره وسو چې موږ ګوري
خو په ودونو کې موټر مخکې کول کومې بدی پیخي رامنځته کولی شي د ننګرهار له اوسیدونکو جاوید خیاورو
زموږ په وطن کې به حساب شي کله چې ناوی موټر کې راځي کړي دا هغه خونه چرزي ډیر سرعت په حساب موټر د سړک نه خوته سین ته په حساب لیدل آیا ناوی مړ شو شاو مړ شو نو دا خوشحالي لاړه په غم بدل شو نو دا مهمه ده سړی چې مثال په موټر کې نیواله شي واده د شارګه شارګه سمونه لري سړی منظم نه شي ځکه هدف چې کوم یې خپل لاس راوړي نور د خوشحالي تر یو حد کې نه د خپل حد نشي مارک سبب وګرځي د نوې نه د مخکې خوشي شان مثال د ډیر خوشاله وي مخکې د غیبي موټر ټکر وي او مثال د مشکلات د سې کې هر څه چې په هوټل کې باید وشي خوشحالي هغه یو اندازه ولري په اندازه باید وشي خوشحالي نه چې په خار کې وګرځي خلک ته مزایمات او رندونه او مثال د موسیقي د خپل حد نه ډیر جګي زه تر دې سیم دغه ودونه په دغه ډیر کېږي ځکه موټر ټکر کېږي خل زخمن کېږي خلکو حل کېږي په دغه کې شارګاش شي ته باد ودونه د اوټول نه راوځي او په کوڅوږي ګرځي سرکونه ګرځي رندونه موسیقي د خپل حد نه زیات جګي هیڅ خبر
کله چې ناوې په خپل نوي کور کې پالک دی، د خسر کور لمخ کې ځینې تیاری ورته نیولې وي. د بیلګې په توګه د ناوې پښو ته چرګ یا هم مال حلالوي، له ناوې سره راغلو میلمنو ته جامې ورکوي او بیرته یې تر خپله کوره بدرګه کوي. د ترخیلو اوسیدونکي صالحه وایي چې که چیرې د ناوې پښو ته چرګ یا هم کوم بل حیوان حلال نشي، نو په موټر کې چې ناوې راوړل شوي پیخی سره مخ کیږي.
زمونږ رواج ست خور چې واده وکنه گاډه خو ګل پوشکې او ناوې پسې ځو، ناوې راولو او دلته ناوې نخته کو بیا غي خپل اندې چرګا لالو بیا غي نه پسته خوسیل صحبت کوي خزي مخکنی خلک اولنه وځ دا گاډه ته خنه دا کورنۍ کورنۍ ملال کړي او که زراته وزراته ما هسته کورنۍ اذان ته پخې ایسته کوي.
په ډیرو کلیو او بانډو کې هم اوس دودونه بدل شوي دي. ناوې اوس د ډولۍ، آس او اوښ پر ځای په موټرو کې وړل کیږي، خو برعکس په ښارونو کې بیا په یو نیم واده کې لیدل کیږي چې هوټل ته ناوې ډولۍ کې راوړي چې تر ډیره تنوع غوښتونکي خلک دا کار کوي. یا ښایي په دې ډول غواړي چې پخواني اصیل دودونه او رواجونه خوندي او هیر ته یې ونه سپاري.
زما نوم ظهور کمال د وردګ ولایت څخه یم. زه همیشه د آزادۍ رادیو ژوند په شبو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
درنو دوستانو، په دې اله چې په ودونو کې مثبت دودونه وده وکړي او په اوس وخت کې د کورونا د مخنیوي لپاره ګڼه ګوڼه کمه او فاصله په پام کې ونیول شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
دوستی او خورا بد سو زمون پا پختنو کی دوستی او خورا بد سو دیر خلق خود خواشو چی پیسہ جیب کی پریمان سوا دیر شپی روناں پا دنیا گئی زندگی گران سوا چاہتا سجدہ وکرم خدا استا بندگی گران سوا